دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځمه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو په دنننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیل راپورونو تر څنګ به سندرې هم پکې واوري. په لومړي سار کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د زهريلا شرابو د سکلو له عمله د مړو شو کسانو شمیره 22 ته ورسېده. د شمالي وزیرستان لوی جرګې حکومت نه خپل سیمه تازر تر دره د ستنولو غوښتنه کړې ده. پاکستان وايي امریکا د پاکستان د توانایي د بحران د ختمولو په مخه د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره د 400 اربو ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. اوس تمشال خبرونو تفصیل. تیر ورځ په کراچۍ کې د زهريلا یا کچه شرابو د سکلو له عمله د مړو شو کسانو شمیره 22 ته ورسېده. د کراچۍ د جناح روغتون د ایمرجنسي وارد مشري ډاکټر سیمی جمالی په دې اړه نن سهار مشال ریډیو ته وویل
دا وای تر اوسه 22 کسان مړ شوي او د وو نورو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ دی. دا کسان د اختر په دریمه ورځ د کراچۍ ښار له بیلابیلو سیمو څخه په بیلابیلو وختونو کې هسپتال ته منتقل شوي وو. د دې ټولو کسانو په وینه کې یو شان زهریله ماده موندل شوې. دا ماده د یو ډول شرابو سره یو ځای د دوی بدنونو ته ننوتې او د دوی د مرګ سبب ګرځېدلې.
د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ مشال لیډیو ته ویلي دي چې داسې درې کسان یې نیولې دي چې کچه شراب به یې خرڅول او دعوه کوي چې د دوی د ولکې نه یې په زرګونه لیټره کچه شراب هم برآمد کړي دي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د یوې جرګې له لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې زر تر درخ پولیسي متواپس کړل شي. تېر ورځ په پېښور کې د شمالي وزیرستان د قبیلو د مشرانو او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پخواني سرکاري افسرانو یوه لویه جرګه وشوه. د دغې جرګې مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته د دې جرګې د پریکړو په اړه وویل
حکومت فوري طور باندې ټایم فریم مقرر کړي. مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل دا د اور وسوځولی شي. مونږ ټایم فریم غواړو. د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړي دي. دې علاقې ته د عوام واپس شي. 84,320 بچو تعلیم په لاره روان شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو له امله دا مهال 300,000 خلک د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس وایي چې تیر ورځ په واشنگټن کې د دی امیر او باشا ډیم د جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه یوه غونډه کې امریکا د بجلی جوړولو د دغې لویې منصوبې لپاره د 400 اربو ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د دغې غونډې نه پس پرون په واشنگټن کې د پاکستان د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل USAID د امریکا د مالی مرستو د ادارې USAID لخوا دلته په واشنگټن کې د دې ډیم جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه د دې غونډې جوړولو لپاره ممنون یم. زه ډېر پورې د ماته یم چې په دې غونډه کې چې د دې ډیم جوړولو لپاره د مالی سرچینو په اړه کومې ژمنې شوې دي هغه به عملي شي او زه د امریکایي حکومت او ولس ډېره مننه کوم چې د ستراتیژیکو خبرو اترو د چوکاټ د لاندې د دې ډیم جوړولو په اړه دا ګام پورته کړو. دا مهال پاکستان د توانایي سخت بحران سره مخ دی چې له امله یې د دغه هیواد په خاري او کلیوالو سیمو کې په ګنټو ګنټو بجلی نه وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغه هیواد په 5 هوایی اډو به هغه مسافر د ډېرې سختې معاینې سره مخ کیږي چې له ایبولا ځپلو هیوادونو څخه ورځي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پر موبایل چې خپل استادو ته حکم کړي سو امریکا ته ورتلونکي مسافر په غور وساري چې د ایبولا نښې لري او کنه لري. رایټر خبري ایجنسی وایي چې د لایبیریا، سیرالیون او ګینی د مسافرو د بدن حرارت به اندازه کیږي او پوښتنه به ورڅخه کیږي. په همدې حال کې د ټکساس یو روغتون اعلان وکړ چې د ایبولا په ناروغۍ په امریکا کې لومړنی پیژندل شوی ناروغ ساور کړه. په هند کې چارواکو د یو اټمي بجلیګر هغه ساتونکی گرفتاره کړی دی چې پرې شک کیږي چې پرون یې خپل درې همکاران په ډز وجلی دي. په سمدستي توګه څرګنده نه ده چې دغه ساتونکی د کومې وجې د دې اټمي بجلیګر نه لس کیلومتره لرې په یوه پوځي اډه کې دغه کسان وجلی. دا پیښه د هند په جنوبي ریاست تاملناډو کې رامنځته شوې ده. د امنیتي ځواکونو یو ویان ویلی دی چې د ډزو دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې دا 43 کلن ساتونکی د معمول مطابق سهار د خپلې دندې لپاره دغه پوځي اډې ته ورغلو. پرون د مکسیکو په دارالخلافه کې په زرګونو خلکو لاروین وکړ او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغو لسګونو لا درکه شوو زده کوونکو په اړه معلومات په ډاګه کړي، ځکه چې ویره کېږي ګوندې دغه زده کوونکي په اجتماعي توګه د مجرمینو د ډلو او پولیس لخوا وژل شوي دي. د تېرې میاشتې په 6 نېټه د مکسیکو په ګواریرو ریاست کې په ایګوالا سیمه کې د پولیسو سره د نښتو نه پس د استادانو د یو کالج د زده کوونکي لا درکه شوي دي. په ګواریرو ریاست کې یو شمېر د مجرمینو ډلې شتون لري. ایګوالا سیمې سره نږدې د انساني اذانه ډک یو اجتماعي قبر هم موندلی شوی دی. او وروسته خبر ده چې عراقي چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمالي برخه کې د بیجی خارګوټي چرته چې د تیلو صفا کولو یوه کارخانه هم ده، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالو یو عراقي پوځي هلیکاپټر ویشته او راغورځولی دی چې پکې په هلیکاپټر کې سواره دواړه پایلټان وژل شوي دي. دا په تیره یوه هفته کې دویم پوځي هلیکاپټر دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالې راغورځوي. چارواکي وایي چې دغو وسلوالو د دې امریکایي ساخت هلیکاپټر راغورځولو لپاره د اوګو نه چلوونکي توغندي کارولي دي. وسلوالو د روانې میاشتې په 3 نېټه د بیجی خارګوټي سره نږدې یو روسي ساخته هلیکاپټر هم راغورځولی و. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په کراچي شهر کې د زهرجنو شرابو څښلو له امله 21 کسان مړه شوي دي. د کراچي د جناح هسپتال د روغتون مشر په دې اړه وایي بلخوا په پېښور کې پرون د قبایلي مشرانو یو جرګه وسوه او دوی له حکومت وغوښتل چې وزیرستان ته دي د بې کورسو کډوالو بیرته ستنېدل باوري وګرځوي.
د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړي دي. دې علاقې ته د عوام مپاشي.
په روانه خبرونه کې د وژونکو او ساري ناروغي ایبولا په اړه هم معلومات درکوو او دا به هم واوري چې پاکستان په دې اړه څه اقدامات کړي.
هیلث ډپارټمنټ ته یلی چې تاسو خپل ټول ایئرپورټ کې دا خبره وکوي چې مغربي افریقانا څورا خلک راځي په کار دې د غو ال سکرینینګ کیږي.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. د راپورونو تر وړاندې کولو مخکې به د خپلو خبریالانو پر لور ولاړ سو او له دې څخه به د سیمې په اړه تازه حال راټول کړو. زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه، سهار په خیر.
مننه رابعه. داسې راپورون دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د قومي سلامتۍ شورا غونډه سبا ته راغوښتې ده او په داسې حال کې ویل کیږي چې د پاکستان او هندوستان په سرحدي سیمه کې د ډزو په نتیجه کې هم یو شمېر کسان ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاه، د پاکستان وزیر اعظم سبا له چې د قومي سلامتي یو اجلاس راغوښت دی چې پکې د دوه ملکونو ترمنځ چې کم تاو تری خوړې روان دي په دې اړه غور کیږي. په دې اجلاس کې وجه د احمد شاه د دفاع وزیر، داخله وزیر، خزانه وزیر، د اطلاعات وزیر او د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر به پکې ګډون کوي. د دې تر څنګ جوائنټ چیف او سټاف کمیټه چیرمن او د درې واړو پوځونو مشران به هم په اجلاس کې شرکت کوي. احمد شاه پاکستان او هندوستان پوځ له اړخه په لائن آف کنټرول یا په کم سرحدي سیمو کې چې دي د ډزو او د کورابارۍ سلسله چې کومه دا روانه ده او په دې پیښو کې د پاکستان چې دی تر اوسه نهه کسان وژلي او د دېرشو نه زیات جوبل دي او د هند د مطبوعات تر مخه په هند کې اووه خلک چې دي هغه په دې پیښو کې وژل شوي دي او پنځه څلوېښت چې دي هغه جوبل دي. د جنګ بندۍ د معاهدې د خلاف ورزي دا تازه سلسله چې کومه ده دا د اتوار ورځې راسې دوړ ملکونو ترمنځ شروع شوې ده. کال 2003 کې دوړ ملکونو ترمنځ د جنګ بندۍ یو معاهده شوې وه او دا اوس دا کم تاوتریخوالی چې کم دی نو دا د کال 2013 راسې را روان دی. وخت په وخت دواړه ملکونه چې دي د جنګ بندۍ د معاهدې د خلاف ورزي په یو بل باندې تورونه لګوي.
صحیح، ډېر مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري شهر کراچي کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د وژسو کسانو شمیر یوشت رسیدلی دی. تیرونی هم د سنسپی په حیدرآباد شهر کې دغه ډول شرابو د څښلو له وجې شپاړس کسان وژل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل کراچي څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل دغه راپور کې راکوي.
زیاتره اغیزمن شوي کسان د کراچۍ د کورنګۍ، لانډي او چنی سرګوټ استوګندي. په دوی کې یو شمېر کسانو کچا یا زهریله شراب څکلي او د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوي وو. د کراچۍ د جنا هسپتال د ایمرجنسی وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن سهار د دغه شرابو د څکلو له امله د رامنځته شوې مرګ جوبلې په اړه مشال رډیو ته وویل.
اس وقت
ڈیتھ ٹول جو ہے 21 ہو گئی ہے. کسان مړ شوی او د وو نورو روغتیایي حالت داندېخنه وړ دی. دا کسان د اختر په درېیم ورځ د کراچۍ ښار له بیلابیلو سیمو څخه په بیلابیلو وختونو کې هسپتال ته منتقل شوی وو. د دې ټولو کسانو په وینه کې یو شان زهریله ماده موندل شوې. دا ماده د یو ډول شرابو سره یو ځای د دوی بدنونو ته ننوتی او د دوی د مرګ سبب ګرځېدلې. پولیس چارواکي وایي زهریله شراب ځینې خلک په کورونو کې جوړوي او بیا یې پلوري چې د نرخ د کموالي له امله ځینې خلک دا شراب اخلي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ وایي تیره شپه د زهریله شرابو درې خرڅونکي پولیسو نیولي او د هغوی سره په سلګونو لیټره کچه شراب یې ترلاسه کړي. په کراچۍ کې د آغا خان هسپتال د نشئی توکو د څار د څانګې چارواکی ډاکټر احسان علي وایي په کراچۍ کې د شرابو د خرڅلاو نږدې سل رجسټر شوي مرکزونه شتون لري. خو د دې سربیره په ځینې سیمو کې د شرابو واړه واړه غیر قانوني پلورنځي هم موجود دي. په دغو پلورنځو کې غیر معیاري شراب پلورل کیږي. د هغه په وینا په زهریله شرابو کې د الکوهلو مقدار لټاکل اندازې زیات وی.
شراب کې بیسیکلی چې وی کنه الکوهل وی او د الکوهل یو سپیسیفیک کوانټیټی وی او کله هغه نه سیوا شي په دې کټ شراب کې چې ورته وی بده کې هغه راوي سپیسیفیک کوانټیټی نه سیوا شي لیکن دا وجود د پاره بیا ټول ډیپریشن وی یعنی دا هغه چې کوم ساغستو سیستم وی هغه ډیپریس کی د دې چې کوم مایده کار کوي هغه ولا ډیپریس کی هغه یو اکیوټ پوایزنګ سټیټ ورته وی جاري ته لاړ شي هغه الټیمیټلی دا هغه چې کوم برین وی هغه کار پری دي دماغ چې کوم وی او هغه چې کوم انر وی هغه ته بلاک کی.
یاد دی وی تیر هفته د سینسوبې په حیدرآباد ښار کې هم د دغه ډول شرابو د څکلو له امله شپاړس کسان وژل شوي وو. همداراز پروس کال د لوی اختر په لومړنیو ورځو کې د زهریله شرابو د څکلو له امله په کراچۍ ښار کې څلرش کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا ات منت د پاسا دو بجی
د مشال تر رنا لاندې
پا دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پا و منت د پاسا سلور بجی
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو ونيزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. په پېښور کې ورځ د شمالي وزیرستان د ملکانو او د ریټایرډ سوو حکومتي چارواکو یو جرګه وسوه چې تر سلو زیات کسانو ګډون پکې کړی وو. په جرګه کې فیصله وسوه چې د وزیرستان سره د تعلق لرونکو پخوانیو چارواکو یو کمیټې به جوړول کیږي چې د حکومت سره به په خبرو اترو کې خپل رول وبوي. په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو له حکومت او پوځ څخه وغوښتل چې بې کورسوي کډوال دي بیرته خپل سیمو ته ستانه کړي ترڅو دوی هلته خپل عادي ژوند پیل کړي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سیرا کوي.
د جرګې مشرکونکي ملک خان مرجان مشال رډیو ته وویل چې د دوی په جرګه کې د شمالي وزیرستان ملکان، ریټایرډ بیوروکریټس او نور ریټایرډ سرکاري کارکونکي شامل وو.
حکومت ته فوري طور باندې ټایم فریم مقرر کی، مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل داده په اور وسوځول شي. مونږ ټایم فریم غواړو، د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړی دي. دے علاقے تا دے عوام مپاسی چاہے 84,320 بچو تعلیم پلار روان شی.
نموڑی جا تکلا چی دے ریٹائرڈ بیوروکریٹس او نور ریٹائرڈ سرکاری کارکون کو کمیٹی با جوڑی گی سوک بچے دے حکومت سرا پا خبر اترو کے کردار ادا کری. پا دے باب لا پخوانی بیوروکریٹ فرید اللہ مشال ریڈیو تا ویل
تقریبا تو مکو سرکاری گا کو مطلب میں داری چی ریٹائرڈ کسانی بیوروکریٹ دا مطلب انجینئر دی ڈاکٹران دی تا خو قتل بیوروکریٹ خو یو نی میل ما پشان دے دانه دے مطلب مدار چ سیول سرونٹ سی تے سرکاری افسر پاتشیوی یا ریٹائرڈ وی اغید غدے خو وی دے وزیرستان مونږ دا مطلب دے چې مونږ دے خلکو خپل خلکو خدماتو کو.
جرګه کې ګډون لرونکي ملک نیاز خان وایي چې کچري حکومت د بې کورشوي خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو مسله حل نکړه نو دوی به اسلام آباد کې احتجاج پیل کړي.
حکومت موږ سره دا به چلبا و نه منله چې واپس ای ولا د موږ مجبور دي چې مدرسه ما پاتہ په 10 تاریخ باندې اعلان کړي چې موږ په اسلام آباد کې درنه کړي.
جرګې مشرانو وینا وا چې د اکتوبر په 10مه نیټه بنو کې د بې کورشوي خلکو په باب لا غټه جرګه کېدونکې ده چې پکې به د بې کورشوي خلکو په اړه مهمه فیصله کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د ویبپاڼې تر څنګ که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. ورلد پوسټ ویبپاڼه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ټاکل سوي مشر جنرال رضوان اختر په اړه لیکي چې په کراچي کې د نوموړي پخوانۍ وظیفې ته په کتو سره ځینې خلک هیله مند دي چې دوی به د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهمې برخې درته زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
دی ورلد پوسټ ویبپاڼه لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر رضوان اختر به راتلونکې میاشتې نه خپله عهده سنباله کړي او نوموړی د پوځ د سرلښکر نه پس دوهم کس پوي چې په شخړو کې د راګیر هیواد د راویستلو واک به لري. ورلد پوسټ لیکي جنرال رضوان اختر به د پوځ او ولسي حکومتونو ترمنځ د ناندریو پر مهال هم د مهمو پریکړو کولو ظرفیت لري. د پوځ او ملکي حکومتونو ترمنځ لانجې د لسګونو کلونو راهیسې را روانې دي او د اوس مهاله وزیر اعظم میاں نواز شریف د حکومت پر ضد د وروستیو مظاهرو تر شا هم د پوځ د ښکیلتیا ویل کیږي. ویبپاڼه لیکي دا وړاندن وینه کول به د وخت نه مخکې خبروي چې جنرال رضوان اختر به د پوځ دننه د کومې ډلې ملګرتیا کوي، د هغې ډلې چې سختګیره ده او که د هغې ډلې چې د ملکي حکومت واک مني. خو د نوموړي دې چوکۍ ته ټاکنه ښایي چې کېدای شي پوځ په خپله کړنلاره کې بدلون راوستی وي. جنرال اختر هم د هغو پوځي منصبدارانو په منځ کې دی چې په دې وروستیو کې ورته عهدې لوړې کړې شوې. ورلد پوسټ ویب پاڼه لیکي په تیر جون میاشت کې چې د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر ترهګرو برید وکړ او ویره ترې خوره کړه. اختر هغه مهال د نیمه پوځي ځواکونو سیمه ییز مشر و. همدې او چې وضع یې آرامه کړه او د پیښې په سبا یې د رسنیو د ګڼو خبریالانو په وړاندې پوښتنې ځوابولې. ویب پاڼه لیکي دا یوه جلا پوښتنه ده چې جنرال رضوان اختر د پاکستان په استخباراتي اداره کې او په خپلو پوځي همکارانو کې بدلون راوستلی شي او که نه. خو د امریکې لپاره د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په وینا د نوموړي په اړه مطبوعاتي راپورونه د ISI د پخوانیو مشرانو په اړه د راپورونو نه مختلف نه دي. حسین حقانی د برېښنالیک د لارې ورلد پوسټ ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د امریکې او پاکستان ترمنځ د اړیکو بیا نورمالېدل په دې اډانه لري چې جنرال رضوان اختر امریکې ته دا خبره سپینوي او کنه چې اوسما بن لادن څنګه په پاکستان کې اوسېدلو او یا دا چې د پاکستان حکومت د جهادي ډلو سره خپلې اړیکې شکوي او کنه. ورلد پوسټ ویبپاڼه دا هم لیکي چې د جنرال رضوان اختر د کراچۍ د امنیت د ښه کولو لپاره هڅې چې چالیدلې نو هغوی هیله مند دي چې نوموړی به د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه تکړه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال ریډیو خوري. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې څنګه په پاکستان کې د ګزارن د ناروغانو شمیره زیاتیږي په نړیواله کچه په دې اړه اندېښنې هم ورسره زیات شوي دي. د دغه مقاله مهم ټکي به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د ګوزند ناروغانو د مخ په زیاتېدو موضوع راغستې ده او لیکي چې څنګه په نړیواله کچه د صحت د ادارو چارواکي د وبایي مرض ایبولا د مخنیوي په حلولو کې بوخت دي، نو بلخوا په پاکستان کې د ګوزند ناروغانو شمیر د نور هر کله په پرتلا تر ټولو زیات شو چې له امله یې نړۍ یو بل بیړني حالت سره مخ کړې ده. د ورځپاڼې په خبره د تیر جمعې په ورځ د پاکستان د صحت چارواکو په هیواد دننه د ګوزند ناروغانو شمیره 200 وښودله چې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د ګوزند ناروغي څنګه چې ډیره په تیزۍ سره خوریږي د هغې له وجې پاکستاني او د صحت نړیوالې ادارې د دغې ناروغۍ پر ضد د پاکستاني ریاست د صلاحیتونو او هلو ځلو په اړه سخت اندېښمن دي او ویره څرګندوي چې په مستقبل کې به پاکستان د وبایي ناروغو مقابله څنګه کوي. د تیر نه په ورځ د غشمیره 202 او د روان کال تر پای پورې چارواکي د نورو لسګونو ناروغانو د تشخیص اټکل هم کوي. د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په نړیواله کچه د ګوزند ناروغانو د 80% خلکو تعلق پاکستان سره دی او په هغو دریو هوادونو کې یو دی چې نورو هوادونو ته د دغې ناروغۍ د خپرولو خطر پیښ کړی دی. ورځپاڼه د پاکستان د ګوزند ناروغۍ د ختمولو د ادارې د یوې مشرې عائشه رضا فاروق له خولې لیکي چې دا مهال په پاکستان کې د صحت په حواله بیړنۍ حالت ته او مونږ غواړو چې دغه ناروغي وایرس نورو هیوادونو په ملک دننه د خپرېدو پر ضد کار وکړو، خو د دې هر څه نه باوجود دا یو لوی چیلنج دی. ورسپانه دی ته وی چې پاکستان په تیرو کلونو کې دغه ناروغي پر ضد ډېرې هلې ځلې وکړي چې خپل نوم د هغو هیوادونو د فیرست نه وباسي چرته چې اوس هم د ګوزن ناروغي شتون لري. خو دغه هیواد ته تر ټولو لوی ستونزه ماشومانو ته د ساسک ورکولو په لړ کې ده، ځکه چې پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د دغه ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو په ټیمونو د بریدونو لړۍ پیل کړې ده او د 2012 کال نه تر اوسه په دغو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 500 نه زیات کارکوونکي وژل شوي دي.
له پولیو څخه ځو د یو نوي ناروغۍ ایبولا پر لور. روان کال د افریقا په ځینو هیوادونو کې د ایبولا وایرس په نامه یوې ناروغي یو شمیر کسان مړه کړل. ډاکټران وایي که د یاد ناروغي سم علاج ونه سي نو انسانانو ته د مرګ ګواښ پېښوي. دا چې یاد ناروغي څه ده، په داسې حال کې چې په نړۍ کې د افریقا په ګډون د نورو هیوادونو مسلمانانو حج ادا کړ، آیا په پاکستان کې د ایبولا وایرس د خورېدو امکان شته او که څنګه؟ په دې اړه له ملیحه میرزاده څخه تفصیل اورو.
د روان کال د مارچ د میاشت راهیسې د ایبولا وایرس ناروغي د افریقا په غربي سیمو کې په پراخه کچه خپره شوې چې ډېر کسان یې مړه کړل. ایبولا وایرس نه انسان سخت ناروغه کیږي او که سم علاج یې ونشي نو مري. دا چې ایبولا وایرس سوی او انسان ته څنګه لګي، په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د بیماریانو د سارنې او ریسپانس کوارډینیټر ډاکټر موسی رحیم وایي
ایک وائرس ہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنٹیکٹ میں آ جائے کوئی انسان
دا وائرس تے خدا دا چل بیماری متاثرہ جناور سر دا انسان رابطہ دا ہوئی دا رطوبت یا مایاتو یا دا غوخ پا واسطہ وشی نو دا سے دا اول جناور انسان تے انتقال شی ترغی ورستا دا انسان نا انسان تا ہم خبری دے شی کچیر ل بیماری متاثرہ کس یا ها غمڑے چھ دا ایبولا وائرس پا کیوی که دا هغو جسمانی مایات لکوینا لاړې قی او یا فضله انسان ته انتقال شي نو دا مرض لګیدای شي.
د
ایبولا وایرس نه متاثر تن ته سخت تبه او اسهال وي، ستړي والی محسوسوي، بدن یې خوږیږي او پر بدن یې دانی وي. دا بیماری د نه خو پاره ډاکټر موسی وای
په بیماری کې تیز تبه وي، ټوخی کېدای شي، د هیزي یا کولرا امکان هم وي، په بدن او سر کې سخت درد وي. چې کله بیماری زیاته وي نو له خولې او پوزې وینه بهیدای شي، په فضلی کې هم وینوي.
پدا سے حال کے چپنڑے کے مسلمانانو د حج فریضہ ادا کړل واپس کورونو ته روان دي. ل افریقا نه حج تورغلو حاجیانو نه یاد ناروغي په پاکستان کې د خوریدلو احتمال ته پکتل سره د پښتنه راپورته کیږي چې حکومت د ناروغي د مخنیوي په لړ کې څه کوي. په پاکستان کې د صحت تچارو د سټینډینګ کمیټه غړي غازی ګلاب جمال وای
دا ایکچولی ګورنمنت د هیلث ډپارټمنټ خلی خبر وی موخه له خبرې کوم چې کلا هیلث کمیټي علا میټینګ چې کلا کیږي نو اخ کې به مو خبره کوو. دا ته اطلاع دا نه دی راغلی او دا ډیر زیات خستا سوال دا چوالې از هیلث کمیټي ممبر زب نن نن ان شاء الله دا خبره به خپل منیسټر سره وکوم. په دې د اختر نه اول اسمبلی سکلا لګیدلی و غصه ته ما هیلث ډپارټمنټ ته یلی چې تاسو خپل ټول ایئرپورټس کې دا خبره وکوي چې مغربي افریقانا کو څورا خلک راځي په کار دې د غو ال سکرینینګ کیږي کدا ایبولا پکې راغله دا به تبعی مچا کی.
بلخو ډاکټر موسی وای د سعودي عرب حکومت د حج لپاره سخت احتیاطي تدابیر په پام کې نیولې چې دا غو ملکونو نه حاجیان نو پرې خودل شوی چرته چې بیماری خوره ده. د دې په خبره ډېر امکان نه ویني چې په پاکستان کې دا ناروغي خوره شي. د ایبولا د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ویکسین نشته، خو ډاکټران وای احتیاطي تدابیر یې ضروری دي. دا وخت په لایبیریا، سیرالیون او گینی کې ایبولا وایرس 3,400 کسان مړ کړي دي. په دې کې نرسانې او طبي کارکونکي شامل دي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 625 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2,110
او دا انٹرنیٹ للارے
mashalradio.com باندی
پاکے صافی اور دلش ہے.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. زموږ سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته غواړي. او تاسو په هم د حشمت سهار په ژغ کې د سندرې په لوره ګرځو.
مینا کوم خلکا زد مینے طلب گار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ہر ز خوشالے وشم دہر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم ولے میں پردے گانے زستا سو وطن دار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاس سو کجڑ لی دی ما ہم تل جڑ لی دی تاسو کا خند لی دی ما ہم تل خند لی دی تاسو کا خند لی دی ما ہم تل خند لی دی وای مسندرے ز خوستا سو خدمتگار یما ز پختن فنکار یما ز پختن فنکار یما ز پختن فنکار یما ز پختن فنکار یما
د حشمت سحر په ژغ کې مسندر اوریده زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري د سحر 9:30 بجې سوی مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کراچۍ کې د زهریلا یا کچه شرابو د سکلو له امله د مړو شوو کسانو شمیره 22 ته ورسېده. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ مشال ریډیو ته پرون ویلي چې داسې درې کسان یې نیولي چې کچه شراب به یې خرڅول او دعوه کوي چې د دوی د ولکې نه په زرګونه لیټره کچه شراب هم برامد کړي دي. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د یو جرګې له لارې د حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دوی دې دفتر د پولیسو مته واپس کړل شي. تېر ورځ په پېښور کې د شمالي وزیرستان د قبیلو د مشرانو او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پخواني سرکاري افسرانو یوه لویه جرګه وشوه. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس وایي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د دی امیر او بادشاه ډیم د جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په موخه یوه غونډه کې امریکا د بجلی جوړولو د دغې لویې منصوبې لپاره د 14,000 ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغه هېواد په 5 هوایي اډو به هغه مسافر د ډېرې سختې معاینې سره مخ کیږي چې له ایبولا ځپلو هېوادونو څخه ورځي. په هند کې چارواکو د یوې ټیمې بېجګر هغه ساتونکي ګرفتار کړی دی چې پرې شک کیږي چې پرون یې خپل درې همکاران په ډزو وژلي دي. پرون د مکسیکو په دارالخلافه کې بزرګونو خلکو لاریون وکړو او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغو لسګونو لا درکه شوو زده کوونکو په اړه معلومات په ډاګه کړي ځکه چې ویره کېږي ګوندې دغه زده کوونکي په اجتماعي توګه د مجرمینو د ډلو او پولیسو لخوا وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې د دغه هېواد په شمالي برخه کې د بیجي خارګوټي چرته چې د تیلو صفا کولو یوه کارخانه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالو یو عراقي پوځي هلیکاپټر ویشتی او راغورڅولی دی چې په کې په هلیکاپټر کې سپاره دواړه پیلټان وژل شوي دي. امریکا او اتحادي هېوادونو د شام جنگ له فدي خار کوبني سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالو په هدفو باندې اتو هوایي بریدونه کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. استاد پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځم. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د 11 جون نه وروستو یو ځل بیا د ډرون بریدونو لړۍ شروع شوې ده او په تیرو درې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې 4 ډرون حملې شوې دي. ادارې لیکي چې پاکستان فوج 15 جون نه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن شروع کړی دی او تر دې دمه د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. نو دې وروستو د ډرون بریدونو د لارې زموږ د سرحدونو خلاف ورزي هیڅ جواز نه جوړیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې بریدونو د حکومت لخوا قسمه سخت برګون مخته نه دی راغلی. ادارې لیکي چې اپریشن لوجې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د خپل کورونو نه بهر دي او د احساس محرومۍ ښکار دي. نو دوی د دې حالاتو نه راوستلو لپاره ټولو نه لومبه خو ډرون بریدونه ودرول پکار دي. دغه شان د شمالي وزیرستان په شمول ټولو قبایلي سیمو کې د سکیورټي فورسز عملیات زر تر زره مکملول پکار دي او چې کوم خلکو د خپل سیمو نه کړي کړي دي نو هغوی د خپل سیمو ته راوستي شي او د بیا بحالۍ لپاره د ورلا د نړیوالې ورورولۍ سره په شریکه هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړی شي نو دا شان به صورتحال کې څه بدلون راشي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په 8 اکتوبر 2015 کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکن ډیویژنونو کې زلزله راغلی وه چې پکې زرګونو کسان مړه او جوبل او د کورونو هسپتالونو دفترونو او سکولونو په شمول په زرګونو ودانو ته هم نقصان رسیدلی و. ادارې لیکي چې نه صرف نړیوالې ورورولۍ د متاثرینو دوباره بحالۍ او د ودانۍ جوړولو لپاره فنډ ورکړی و بلکې وفاقي حکومت هم اویا نه تر اتیا ارب روپو منظوري ورکړې وه، خو افسوس چې نهه کاله تیرېدو باوجود متاثرین اوس هم پریشان دي او لرو پرتو سیمو کې خلک اوس هم په خیمو کې ژوند تیروي. ادارې لیکي چې حکومت خو د اربونو روپو وعده کړې وه، خو فنډ نه جاري کولو له وجې اکثره سکولونه، هسپتالونه او په ځینو نورو مهمو ودانو تر دې دمه کار نه دی شروع کړی شوی، او د ایران ناقص کارکردګۍ او د حکومتي عملې کرپشن د متاثرینو په بحالۍ کې غټ خنډ دی. نو وفاقي حکومت له پکار دی چې د دې صورتحال نوټس واخلي او متاثرینو دوباره بحالي دی یقیني کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د میډیکل ساینسز تعلیم او ریسرچ لپاره 2210 ملیون روپۍ خرچ کولو اعلان د ستاینې وړ دی، خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم د ډیګرو او نوکریانو پورې محدود ساتلی شوی دی. د طب په شعبه کې سند اخستونکي د نوکرو سره سره خپل نجی کلینیکونه او هسپتالونه جوړولو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې خیبر میډیکل کالج پېښور له پکار دي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مالی معاونت نه ګټه ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې خپل د ریسرچ کار او مرکزونه جوړولو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله نیویارک ریویو لیکي په افغانستان او پاکستان کې وسله والو طالبانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د فعالیتونو سره خوشې شولې ده. ملخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د دې باوجود چې په افغانستان کې پر هزاره افغانانو د تشدد پیښ دوام لري، استرالیا هغه او افغان هزاره ل خپل هیواد بیرته افغانستان ته لیږي چې دلته د پناه اخیستلو غوښتنه کړې وه. د دغه دوه مقالو مهم برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي مجله نیویارک ریویو لیکي د 1300 میاشت راهیزي د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې خپل فعالیتونه ترسره کوي، او په پاکستان کې وسلوال طالبان د دوی دغه کارونو نه متاثر ښکاری ځکه خو یې د دوی په کارونو کې خوخي خودلی او د یو نړیوال جهاد مرسته یې کړې. بلخوا په پاکستان او افغانستان کې ځوان وسلوال چې زیاتره تندره ودی او تعلیمي پوهه هم لري د خپلو مشرانو د خبرو اترو په هڅو خفه دي. د مثال په توګه د افغانستان د تعلیم مشرانو لخوا د حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د دفتر په پرانستلو یو شمیر ځوان طالب جنګیالي خفه دي. نیویارک ریویو لیکي په پاکستان کې دا وخت د وسلوالو لخوا د اسلامي دولت سره مرستې ډېرې محدودې دي. دا وخت په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات هم روان دي. ګڼ شمیر وسلوال د دغو عملیاتو نه محفوظ ځایونو ته تللي دي چې یو شمیر پکې افغانستان ته هم اوریدلي. د دغه عملیاتو له وجې سناسل لس لکه خلک هم د شمالي وزیرستان په پرېښودلو مجبوره شوي او دا وخت کډوالۍ ژوند کوي. مجله لیکي پاکستانی طالبان دا وخت په یو شمیر ډلو کې هم ویشل شوي دي ځکه چې ډېر د طالبانو د موجوده مشر ملا فضل الله د مشرۍ نه ندي خوشاله. ملا فضل الله چې په افغانستان کې دی او د قبایلي سیمو د ټولو ډلو د طالبانو او د دوی د کمانډرانو په مرسته ترلاسه کولو کې تر اوسه ناکامه دی. د هغه په مشرۍ په طالبانو کې اوس هم بې اتفاقي ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي استرالیا هغه اوه افغان هزاره له خپل هیواد بیرته افغانستان ته استوي چې دغلته یې د پناه اخیستلو خواست کړي. که څه هم په دې اړه لا معلومات نشته چې دغه افغانان به کله بیرته استول کیږي، خو دوی د هغه سیمو نه نیولي چېرته چې ژوند کوو او اوس په یو مرکز کې دي. په دغو هزارو کې دوه کسان په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا وهل شوي هم وو چې له دغې وروسته دوی د خپل هیواد په پرېښودلو مجبور شول. د استرالیا د کډوالو د کونسل مشر وایي دوی په دې اړه له حکومت سره خبرې پیل کړي او دوی هم ورته ویلي دي چې په افغانستان کې اوس امنیتي وضع سخته خرابه ده او باید د دغو هزارو د بیرته لیږلو فیصله واپس واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د امریکا پوځ وایي چې د دغه هیواد د ځواکونو په مشرۍ ائتلافي قواوو د شام په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریزو پر ضد هوایی بریدونه کړي او په نتیجه کې د دې وسلوالې ډلې نقلیه وسایل او توپونه په نشه سوي دي. دغه ځواکونو پرون اول مورز د ترکی په پوله کې کوباني ښار ته نږدې پر سخت دریزو شپږ هوایی بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې امریکا د کوباني ښار د اوسېدونکو په اړه ژور اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا پوز پرون تایید کړ چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو حملې تیزې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکو د ترکیې په پوله کې کوبانی ښار ته څیرمه شپږ هوایي حملې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د امریکا د پوز د مرکزي قمندانۍ له لوري خپره شوې ده ویل شوي چې په پرونیو بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څو توپونه او نقلي وسایط په نښه او ویجاړ شول. له سیمې را رسېدلي راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې جګړه مار د هوایي حملو له سختېدو وروسته د سوریې د کوبانی د محاصره شوي ښار له ځینو سیمو وتلي دي. د سوریې د کردانو د غورځنګ مشر صالح مسلم محمد وایي وروسته له دې چې د ائتلافي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت ډلې پر ټانکونو هوایي بریدونه وشول د کوبانی په کوڅو او واټونو کې لاس په لاس جګړه ونښته. د زیاته کړه هوایي حملو له کورد واکونو سره تر ډیره مرسته کړې خو دا حمله کافي نه دی او باید دوام وکړي. دا بریدونه کافي نه دي. موږ یې د دوام غوښتونکو یو او که دا بریدونه دوام وکړي تر ډیره به مرسته وکړي. له دې سره په یو وخت په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوبانی پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې وحشتناک تشدد ویني. مهمه ده چې باید د امریکا استراتیژیک هدف په یاد ولرو. جان کیری همداراز وویل هیله لري چې ترکیه به په راتلونکو څو ساعتونو کې په دې به پریکړه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد څه رول لوبولی شي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتو نوي استازي د سوریې پر ستراتیژیک کورد میشتي ښار د اسلامي دولت د جګړه مارو د حملې په وړاندې د نړیوالې ټولنې د فوري غبرګون غوښتنه وکړه. ستيفن دي مستورا وویل ک کوبانی ښار د هغه د اوسیدونکو له میړنې دفاع سره سره د اسلامي دولت د جګړه مارو لاس تک شیوزي نړۍ به پښیمانی څرګند کړي.
The world has seen with his own eyes the images of what happened
نړۍ په خپل سترګو د سوریه یا عراق د شارونو تصویرونه لیدلي چې د اسلامي دولت په نوم د تروریستي دلیل لوري ترنیول کیدو وروسته پکې څه کارونه وشول. ډلې سي وژنې، تیری، تشدد او وحشت
horrific violence
په ترکیه کې زرګونو کوردانو د دغه هیواد په څو جنوبي شارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې عکس العمل وشي. د کورد مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې لشتر لږه څوار لستنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او سم تاسو پام د نغمې په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځوم. وروسته به نور راپورونه درته واورو. د نغمه پژاغ کې مسندر اوري د زموږ غ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس د افغانستان پر لور د کابل د امنیت قومندانۍ مسولین وایي د حبیب استالیف په ګډون یې د پغمان د پیشي 15 تنه مجرمین ته پانسی ورکړل. امنیت قومندان جنرال ظاهر د پانسی لزای مشال رادیو ته وویل چې دغه پانسیانی پرون 2:30 بجې د څرخی پله په زندان کې تر سره شوې. چارواکي وایي چې د پانسی یا اعدام پر مهال د پغمان د پیچ ځانمن کسانو او د هغوی وارثین هم حاضر و. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واورئ.
که څه هم ټاکل شوی و چې حبیب استالیف او د پغمان د ورستۍ پیښې 15 تنه مجرمین د خبریالانو پر وړاندې اعدام شوي وای، خو د نامعلوم دلیل له امله دغه کسان په یو نامعلوم ځای کې اعدام شول. د کابل امنیت قومندان وایي چې دغه مجرمین د چهارشنبې په ورځ شاوخوا 3 بجې د سرخی پله په زندان کې په داسې حال کې اعدام شول چې د پغمان د ورستۍ پیښې زیانمن شوي کسان او د هغوی د کورنۍ غړي هم حاضر وو.
د 3 بجو په شاوخوا کې د حبیب استالیف په ګډون 6 تنه متکرر مجرمین او 15 تنه هغه کسان چې د پغمان پر ډلهییز جنسي تېري مجرم پېژندل سوي وه د محکمې له حکم سره سم اعدام سول.
د اعدام ځای ته وربدل شویو خبریالانو ټینګار کاوه چې دغه اعدامونه باید د دوی پر وړاندې ترسره شي، خو په لویو څرنوالۍ کې د زندانیانو د ازادۍ د سلب رئیس عزیز احمد سرباز وویل چې د رسنیو پر وړاندې د مجرمینو اعدام د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف دی. هغه ټینګار کاوه چې د اعدام له پروسې وروسته خبریالان کولی شي چې د اعدام شویو کسانو جسدونه وګوري او عکسونه یې واخلي. د اګست په 2 نیټه په پغمان ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوالو کسانو د پولیسو له یونیفورم څخه په استفاده له موټر څخه سپرلي راښکته کړې، د هغوی مالونه یې غلا کړل او پر څلورو ښځو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د دې پیښې 15 تنو عاملینو ته د اعدام سزا او 2 نورو هر یو ته د 20 کلو بند سزا تایید کړه. حبیب استالیف چې د چارواکو په وینا په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود تیر کال نیول شوی و. د افغانستان سترې محکمې د پغمان د وروستۍ پیښې 15 تنو عاملونو سزا تاییده او د وروستۍ پریکړې لپاره یې جمهوري ریاست ته ولیږله چې پخواني ولسمشر حمید کرزی هم د هغوی سزا تاییده کړه. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمانونو د افغانستان له حکومته غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیري او غلاو په جرم د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم وځنډوي. د بشر حقونو نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ ویلي چې په دې محکمه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته او د څېړنې او بیا کتنې په مقصد دا حکم باید وځنډول سي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهوري ریاست څخه غوښتي وو چې د مرګ د سزا مخنیوی دی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دا تاییدوي چې د پغمان د وروستۍ پیښې د عاملینو په دوسیه کې بیړه شوي، خو وایي چې حق باید حقدار ته ورسیږي. د دې سازمان مشر ټینګار کوي چې باید دا کسان په عام حضر کې اعدام شوي وای. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دې کسانو له اعدام څخه هرکلی کړی ده او ویلي دي چې دا به ټولنیز عدالت پیاوړی او نورو ته به عبرت وګرځي.
زموږ غ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د امریکا پوز په افغانستان کې هوایی بریدونه زیات کړی دي. د پینټاګون د شمیرونو سره سم د سږ کال په اګست میاشت کې د امریکا پوز 4 هوایی حملې کړي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ساری ان لیدل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا او ناټو ځواکونو د دوی په غوښتنه هوایی عملیات کوي. په دې اړه نور حال څه څرګند راکوي؟
د پینټاګون له وروستیو ارقامو سره سم په افغانستان کې د امریکا جنگي الوتکو هوایی بریدونه زیات کړي دي. د پینټاګون معلومات ښیي چې د سږ کال په اګست میاشت کې د امریکا جنگي الوتکو پر طالبانو او نورو سختریزو ډلو دومره زیاتې بمباری کړي چې په تیرو 2 کلونو کې په بل هیڅ میاشت کې هم رنوي کړي. همداراز د سږ کال د جنوري له میاشتې را په دېخوا د نورو میاشتو په پرتله د اګست میاشتې بمباری په متوسط ډول 3 برابره وي. د باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼې د راپور پر اساس د پینټاګون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د سپتمبر د میاشتې د بمباریو د شمیر په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي کله چې افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې هوایي ځواک ته اړتیا پیدا کړي له خپلو نړیوالو متحدانو مرسته غواړي. د د په وینا د هوایي بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه شوي دي.
کوم ځای کې چې موږ مارې بوي عملیات کوو که چیرې موږ ته ضرورت پیدا شي، پا
پاره صورت کې موږ غوښتنه کوو او نړیواله ټولنه دلته چې کوټونه لري هغوی زمونږ سره مرسته کوي، او که موږ ترېنه غوښتنه ونه کړو هغوی زمونږ سره هوایي عملیات نه ترسره کوي. دا د دې معنا نه ده چې دلته د طالبانو حملات زیات شوي دي او موږ ډېرې غوښتنې کړي همیشه. موږ اوس خپله ماریتوري عملیات په خپله مستقلانه اجرا کوو.
له بلې خوا د پینټاګون یو چارواکي اټکل وکړ چې د هوایي بریدونو شمیر به تر اوسنۍ اندازې لږ شي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې له هوایي قوې زیات کار اخیستو ته زور ورکړی چې تر نیمه زیات پوځیان یې له افغانستانه وتلي او نور هم د وتلو په حال کې دي. له 2014 وروسته چې د امریکا محارب پوځیان به وتلي وي، په افغانستان کې به د شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیانو دنده د افغان ځواکونو روسنه او په چکره کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وي. باسن ګلوب رسپانه وایي چې د امریکا له مرکزي قمندانۍ څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د هوایي بریدونو په اړه معلومات ورکړي، نو هغوی وویل چې د سږ کال په اګست میاشت کې د امریکا هوایي ځواک 4.6 هوایي حملې کړي دي او د کال له سره د اګست تر پایه په متوسط ډول د میاشتې 1500 بریدونه کړي دي.
د امریکا له متحده ایالات سره د دفاع وزارت د توافقاتو له مخې ټاکل شوی 12 امریکایي هلیکوپټرې د روان کال تر پایه افغانستان ته ورکړل سي.
په همدې حال کې د پینټاګون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر خورا لږ شوی دی. د دوی په وینا سش کال تر اوسه پورې 48 امریکایي پوځیان وژل شوي، حال دا چې تیر کال 128 تنه وژل شوي ول. دوی په عین حال کې وایي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میزنالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو رو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
دادی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
زموږ غله مشال رډیوس خوري اوس زو د خوست پر لور. د خوست ولایت د لکنو د ایوب خیلو د سیلاب پر سر د لوی پل د جوړولو کار سر لپارونه پیل سو. یاد پل چې 10 متر اوږدوالی لري د نړیوال بانک لخوا د څه د پاسه 40 ملیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبريال نجیب لالو خیل راکوي.
د یاد پل د کار د پیلیدو مراسم چې د لکنو د ایوب خیلو په سیمه کې جوړ شوی ول، خوست والی عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره په خبرو کې یاده پروژه د خوست ولایت په کچه یوه د مهمو او بنسټیزو پروژو څخه وبلله او زیاته کړه چې د دې پل په جوړولو سره به د خلکو پراخې ټولنیزې ستونزې وڅې شي او د سیمهوالو په اقتصادي، روغتیایي او ښوونیز بهیر کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي.
ایوب خیلو پل دی، 8 متره اوږدوالی دی، 8 متره سور دی او دا د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي او په 9 میاشت کې به جوړ سي. دا پروژه ډیره حیاتي پروژه او د کلونو کلونو را پدې خوا د خلکو انتظار درلودلی او ان شاء الله د پروژې په جوړولو سره به د مسافرینو، مریضانو، د محصلینو، شاګردانو د ټولو به ان شاء الله ستونزې رفع سي.
د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر وویل چې په خوا به په باراني موسمونو کې ډیری لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندیدل او ټولو خلکو ته به ډیر تکلیف وو.
په دا مشکلاتو کې برمشا دا موټر دلته خاخو مریض شي څه شي، نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت دې ټولو دا حل کیږي ان شاء الله.
د خوشحال تسل په نوم یو تنځوان چې د خوست په شیخ زاید په هندون کې زده کړې کوي او د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکی دی، مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پل اقتصادي ارزښت ته اشاره کوي او وایي
د پل لارې د پاکستان هیواد څخه زمونږ افغانستان واردات کوي. کله به چې توی راغلی او حکومت تجارانو به خپل مالونه په موټرو کې راوړل انتقال ترانسپورټ کوي جوړول به خوستا نو دوی بنښ وکول چې په لوخ وخت غسمون نه خوستا ورسوي نو زدا پل چې جوړ شي د ټول سنځ بخل
دی یادونه ورده د خوست د ډیروي سیمولاري او سړکونه په بارانی موسمونو کې د خړونو او سیراونو دراوترو لعمله دی او څه وخت لپاره بندیږي چې له کبله په بیړنۍ حالاتو کې ځینې ناروغان پر وخت روغتونونو ته نه رسیږي او یا خلک نشي کولی په موقع او ټاکلي وخت خپلو ځایونو او کارونو ته ځانونه ورسوي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د سلام پښتونخوا په لومړی سرنی خبرونه په پای کې ساسو پام د سمیع الله شمشیر په ځخ کې د دغه سندری پر لور راګرځوم چې کلام د درویش دورانی دی.
چی بیان تورا پورتا سینا سر پوی